احمد شبریم دا سجی رډو د سلورو بجو د خبرونې دا وريدونکې هر کله کوم د بشری حقوقو د سر سازمان په طالبانو تور لګولې چې په پنشیر ولایت کې عام خلک بندیان کړي او تشدد ورسره کړي. د طالبانو ویان زبیح الله مجاهد د بشری حقوقو د سر سازمان د څرګندونی بیا اساسه او ناسمه بللې دي. مجاهد په یو شخص پیغام کې ازادي رډو ته ویل چې څوک له چا سره زور زیاتې نشي کولای. خو د بشری حقوقو د سر سازمان په خپل راپور کې چنن خبر کړ ویل دي چې طالبانو یو شمېر ملکان په دې تور بندیان کړي او شکنجه کړي دي چې د دوی له مخالفه وسلواله ډلې ملي مقاومت چپې سره اړیکې لري. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی پلاوی یا یوناما د سیاسي چارو مرستیال سکاټ سمیت وایي په زیاتو برخو کې د طالبانو ترمنځ اختلافات شته. شاغل سمیت پرون د بهرنیو اړیکو په شورا کې چې مرکز یې د امریکا په متحده ایالاتونو کې دی یو بحث ته وویل. دا اختلاف هغه وخت جوت شو چې طالبان د مارچ پر درویشتمه د نجونو د ټولو ښوونځیو د پرانیستلو لپاره له خپلې پریکړې تر شا شول. طالبانو هغه څه چې ژمنه کړې وه د وري پر درېیمه یې د نجونو تر شپږم ټولګي پورته ښوونځي پرانیستل او ویې ویل چې په دې اړه یوې هر اړخیزې طرحې ته په تمه دي. د طالبانو ویندویانو تر دې مخکې په خپلو لیکو کې د اختلافاتو خبرونه رد کړي. د کندهار په سپین بولدک ولسوالۍ کې د طالبانو د ګسمې پر موټر د سړک د غاړې د ماین په چاودنه کې د یو ملکي په شمول شپږ طالبان وژل شوي او یو ټپي شوی دی. د طالبانو یو حکومتي سرچینه چې نه غواړي نوم یې خپور شي ازادي راډیو ته وویل چې دغه پیښه تېره شپه د سپین بولدک ولسوالۍ د سرو ساحانو په سیمه کې رامنځته شوې ده. د سرچینې په وینا ماین پخوانی و چې خپله طالبانو د پخواني حکومت د سرتیرو لپاره ایښی و. په کابل کې د سعودي عربستان د سفارت له لوري افغان حاجیانو ته نن د ویزو د ورکړې بهیر پیل شو. ټاکل شوی ده چې سږ کال 10,502 افغانان د حج په مراسمو کې برخه واخلي. دا بهیر د کورونا وبا له امله له 2 کلن ترنډ وروسته شروع شوی او سږ کال هم د کورونا په خاطر هغه کسانو ته سعودي عربستان د حج د تګ اجازه نه ورکوي چې عمر یې تر 15 کلونو زیات دی. د اوکراین په سیورو دونیسک ښار کې د سختو جګړو د دوام راپورونه ورکړل شوی دي. اوکراینی ځواکونه د دغه مهم ښار یو پر درېمه برخه کنټرول لري. دا په داسې حال کې ده چې روسیه په دې جګړه کې له پام وړ ځواک او تجهیزاتو کار اخلي. د اوکراین چارواکو یو ځل بیا په فوري ډول له لویدیځ څخه د پرمختللو وسلو غوښتنه وکړه چې د اوکراین په ختیځ کې د روسیې د سختو راکټي بریدونو په وړاندې د مقابلې لپاره ورڅخه کار واخلي. اسجر اډو په منسنی صفه 1295 په ټول افغانستان کې اوري. د بشری حقوقو د سر سازمان طالبان تورن کړی دي چې په پنشیر کې عام خلک بندیان کړي او شکنجه کړي. د طالبانو ویاند زبیح الله مجاهد وایي
د افغانستان اسلامي امارت له ملګرو ملتونو او د بشر حقوقو نهادونو څخه غواړي چې د اسلامي امارت په ضد بیا اساس پروپاګاندا وکړي کې نه دي.
موضوع مو د پانتون له استاد عزت الله پیژان سره هم شریکه کړي.
له لوی سره د طالبانو کړنی او د طالبانو وینا په ټکر او تضاد کې روان دي.
او په دې خبرونه کې د کابل لوګر د لارې موټر چلوونکي ظاهر منګل
سړک خورو را خراب شوی دی بالکل خدا باندې شپې ټټنه اتیا ټنه اصل ټنه وزنځي سړک ول نه خرابيږي.
د تورخم جلال آباد لوی لارې ته مهم ورولو
حادثه پکې ډېر زیات کیږي سړک ډېر د وډو کې او رش پی ډېر زیات دی.
تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د بشری حقوقو د سر سازمان پر طالبانو تور لګولای چې په پنشیر ولایت کې عام خلک بندیان کړي او تشدد ورسره کړي. دغه سازمان په دې اړه نن یو مفصل راپور خپور کړی دی. له دې سره هم مهاله د طالبانو یو بیان ویلی چې په افغانستان کې څوک له چا سره زور زیاتی نه کوي او نه شي کولی. دا هم په دې اړه تفصیل
د بشری حقوقو د څار سازمان په راپور کې راغلی چې د طالبانو ځواکونو په پنشیر ولایت کې یو شمیر ملکیان په دې تور په غیر قانوني ډول ځورولي او بندیان کړي چې د دوی د یوې مخالفې وسلولې ډلې ملي مقاومت جبهې سره اړیکې لري. د بشری حقوقو د څار سازمان د آسیا د برخې مرستیال پاتریشیا ګاسمن ویلي چې طالبانو په پنشیر کې د مقاومت جبهې د جګړې په غبرګون د خلکو په وهل ټکولو لاس پورې کړی دی. ګاسمن اندېښنه ښوولې چې طالبان په خپلو لیکو کې د جدي سرغړونو عاملانو ته د سزا نه ورکولو له کبله ډېر ملکي وګړي له خطر سره مخامخوي. تر دې مخکې د پنشیر د ځینو برخو اوسیدونکو له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي چې دوی د مقاومت له جبهې سره د اړیکو په تور نیول سوي او ځورول سوي دي. د پنشیر لپاره د طالبانو چارواکو هم له دې جبهې سره د اړیکو په شک د ځینو کسانو د نیولو خبر تایید کړی دی. د بشری حقوقو د څار سازمان په راپور کې د جون په لومړیو کې د خنج ولسوالۍ د اتیا تنو ملکی وګړو د نیول کېدو پیښې ته اشاره سوي چې وروسته یې اویا تنه خوشی شول. خلاص نور لا هم په دې تور په بند کې ساتل سوي چې خپلوان یې د مقاومت په جبهه کې غړیتوب لري. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد له دې سره هم مهاله ازادي راډیو ته په یو صوتي پیغام کې ویلي چې په افغانستان کې څوک له چا سره زور زیاتی نه کوي.
د بشر د حقوقو د څار سازمان هغه دا به ناسمه او بی اساسه دي چې ګواکې د افغانستان اسلامي امارت چارواکو څوک بې ګناه وزلی وي او یا یې د اتباع حقوق طلب کړی وي. د افغانستان اسلامي امارت له ملګرو ملتونو او د بشر حقوقو نهادونو څخه غواړي چې د اسلامي امارت په ضد بی اساسه پروپاګند ته غوږ کېنږدي او په افغانستان کې شته حقایق په نظر کې ونیسي او یې مني.
د بشری حقوقو د څار سازمان د آسیا د برخې مرستیالې پاتریشا ګاسمن تر دې مخکې په افغانستان کې له بشری حقوقو د طالبانو د سرغړونو په اړه یوازې ژوره اندېښنه شول کافي نه دی بللي، بلکې د طالبانو په وړاندې د جدي ګامونو د اخیستو سپارښتنه کړې وه.
د بشری حقوقو د څار سازمان په خپل تازه راپور کې ویلي طالبانو په پنجشیر کې ځینې ملکیان په دې تور په غیر قانوني ډول ځورولي او بندیان کړي چې د دوی د یوې مخالفې وسلوالې ډلې ملي مقاومت جبهې سره اړیکې لري. د بشری حقوقو د څار سازمان د آسیا د برخې مرستیالې پاتریشا ګاسمن ویلي چې طالبانو په پنجشیر کې د مقاومت جبهې د جګړې په غبرګون د خلکو په وهلو ټکولو لاس پورې کړی دی. ګاسمن اندېښنه ښودلې چې طالبان په خپلو لیکو کې د جدي سرغړونو عاملینو ته د سزا نه ورکولو له کبله ډېر ملکي وګړي له خطر سره مخامخ وي. زموږ همکار د پانتون له استاد عزت الله پیژان څخه د مرکې په پیل کې پوښتنه کړې چې طالبان ولې په پنجشیر کې د ملکیانو په وهلو شکنجه کولو او بندي کولو تورن شوي.
که وګورو طالبان له لویه سره دوی فکر کوي چې د حکومت کولو وازنی او غوره لار د دوی په اند باندې دا ده چې خلک چې څومره کولای سي تر فشار لاندې ونیسي او د خلکو اوازونه او د خلکو نظرونه او د خلکو غوښتنې خفه کړي. زما په فکر باندې دا حالت د اندېښنې وړ دی. موږ وخت په وخت باندې دغه ډول کړنو شهیدان یو د طالبانو د لورې متاسفانه په افغانستان کې شته. رسنۍ دغه ډول پیښو انعکاس نه سیګور کولای ځکه چې هغوی هم د طالبانو تر مستقیم څار او کنټرول لاندې دي. که پر حقایقو ولاړ واقعیتونه او دغه ډول پیښو انعکاس دی خبر کې زه فکر کوم ستونزه ورته پیژیږي او دا د رسنیو مسؤلینو او د رسنیو کارکوونکو وار په وار دغه اندېښنه ښودلې ده.
طالبان وخت نا وخت له بشری حقوقو د سرغړونو د چا د نیولو بندي کولو او شکنجه کولو راپورونه ردوي. آیا طالبان واقعا په دغه سي سرغړونو کې لاس لري کلاس نه لري؟ دغه بشری سازمانونه ولې په دې اړه اندېښنه څرګندوي؟
که فکر وسی له لوی سره د طالبانو کړنی او د طالبانو وینا په ټکر او تضاد کې روان دي او طالبان هغه سي کړنه او هغه چلند د خلکو سره نه کوي لکه څنګه چې دی وایي. زه فکر کوم په اوس وخت کې طالبانو یو درست ملت یرغمل نیولې دي او په دغه برخه کې دوی د ملت له شکنجې او ځورونې څخه یو ډول خوند داخلي او دوی فکر کوي چې دا د حکومتولۍ یوه سالمه لار ده. دوی له لویې سره پر خشونت او تاوتریخوالي قتل او ځورونه باندې باور لري. دوی پر سوله پر خبرو پر مدني حقونو او بشري حقونو باندې داسې ښکاري چې په عمل کې باور نه لري خو په خوله باندې هغه څه وایي چې دوی نه کوي.
اوس د بشري حقوقو د رعایت لپاره څه فکر کوي چې طالبان باید کوم ټکي په پام کې ونیسي او نړۍ باید څه اقدامات وکړي که چیرې طالبان واقعا په دغه سیمه مسایلو کې دخیل وي؟
له بده مرغه طالبان خپل دغه ډول کړنو ته ادامه ورکوي. نړیواله ټولنه یوازې غندي او د اعلامیو
په خبرولو باندې بسنه کوي او دا لړۍ تقریبا د اول سر څخه داس روانه ده. زه فکر کوم اوس د دې وخت را رسیدلی دی چې نړیواله ټولنه په عملی اقداماتو باندې لاس پورې کړي تر څو د دغه ډول پیښو او بشر ضد جنایتونو مخنیوی په عملی توګه باندې وسي، نه یوازې په غندلو او په ټکو کې.
د پانتون استاد عزت الله پیشانت.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یا یوناما د سیاسي چارو مشر سکاټ سمیت وایي طالبان په ځینو موضوعاتو کې لکه د نجونو تعلیم کې سره ورته نظر نه لري. ښاغلی سمیت دا خبر هم کوي چې ټول طالبان غواړي چې د یو حکومت په توګه پات شي، خو دا چې څنګه د یو حکومت په توګه مخته لاړ شي ترمنځ اختلافات شته. په افغانستان کې د یوناما دا لوړپوړی چارواکی وایي که طالبان غواړي په نړیواله کچه په رسمیت وپیژندل شي باید د نړیوالو مشروع غوښتنې ومني. جزئیات په دې راپور کې.
د طالبانو ترمنځ د اختلاف په اړه په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سیاسي استازولۍ د یو لوړپوړي چارواکي څرګندونه. د یوناما د سیاسي چارو مشر سکاټ سمیت وایي طالبان په ډیرو مسایلو کې د پریکړې په اړه وشلې نظر لري. خغلی سمیت چې د بهرنیو اړیکو شورا په یو بحث کې خبرې کولې د بیلګې په توګه له شپږم ټولګي پورته د نجونو د ښوونځیو د تړلو پریکړې ته اشاره وکړه چې په خبره یې کابل او کندهار یې په اړه یوه خوله نه دی. خغلی سمیت زیاتوي د نجونو ښوونځیو پرانیستل هغه مسأله ده چې یو شمېر جګپوړي طالب مشران یې په هڅه کې دي، خو د طالبانو یو شمېر نور مشران یې مخالفت کوي او وایي په دې اړه به وروستۍ پریکړه په کندهار کې کیږي.
ټول طالبان غواړي چې د یو حکومت په توګه پاتې شي، خو دا چې څنګه د یو حکومت په توګه مخته لاړ شي ترمنځ اختلافات شته. اختلاف یې دا دی چې یوه ډله طالبان چې په تیرو لسو کلونو کې په دوحه کې له نړیوالې ټولنې سره ښکیل پاتې شوي او د نړیوالو له اندېښنو خبر دي، بله ډله چې جنګي ډله ده. نو کله چې تاسو د نجونو د ښوونځیو او د ښځو د مخته نه پټولو په باب ترې غوښتنه کوئ، د لومړۍ ډلې دلیل دا دی چې په دې کار سره به دوی د خپلو جنګیالیو اعتبار له لاسه ورکړي.
په سیاسي کچه د یوناما دا لوړپوړی چارواکی د کندهار او حقانی ډلې ترمنځ هم اختلاف مني. د طالبانو له ویاند زبیح الله مجاهد مو په دې اړه وپوښتل، خو هغه ځواب را نه کړ. مګر له دې وړاندې طالب ویاندویانو مشرانو په خپلو لیکو کې خپل منځي اختلاف رد کړی وو. خود می په 22مه د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستيال شیر محمد عباس ثانیگزی د نجونو د خونځو د تړلو په اړه د طالبانو په پریکړه نیوکه وکړه او ویل په افغانستان کې نجونی له خونځو راګرځول د دې هیواد د نیمای نفوس حق خوړل دي. هغه په خپل خبرو کې د طالبانو په سیاسي، اقتصادي او ټولنیزو پالیسیو هم نیوکه وکړه. د طالبانو د نړیوالې ټولنې غوښتنه همدار چې هر سشر لښپګم ټولګي پورته د نجونو خونځي پرانیزي، پر خوځو لګول شوی محدودیتونه پای ته ورسوي، بشري حقوق په ځانګړي ډول د خوځو حقونو ته احترام وکړي، یو ټول ګډونه حکومت جوړ او تر خوایله تر هغه وروډلو سره اړیکې پرې کړي. هغه غوښتنه چې د طالبانو د رژیم د رسمیت پیژندنې لپاره د نړیوالو د وړاندیز شویو شرایطو په توګه مطرح دي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یوناما د سیاسي چارو مشر سکاټ سمیت هم دې ټکي ته اشاره کوي او وایي که طالبان غواړي په نړیواله کچه په رسمیت وپیژندل شي باید د نړیوالو مشروع غوښتنې ومني. هغه زیاتوي د طالبانو لومړني پلاواکمني لږ تر لږه دریو هیوادونو په رسمیت پیژندلې وه، خو اوس یې له واک نږدې لس میاشتې تیریږي خو هیڅ هیواد یې په رسمیت پیژندنې ته زړهخه کړی نه دی. خو طالبان بیا وایي هغه شرایط چې نړیوالو دوی ته وړاندې کړي د افغانستان کورني مسایل دي او تر خوا یې اوسنۍ جوړه شوې اداره هم شموله ده.
دا ساجر رو پرې خبرونه کې مو وړاندې د جلال آباد تورخم لاري د خلکو له شکایت خبرو. دا به هم واوري چې د کابل لوګر د لارې موټر چلوونکي وایي چې تر حد زیات درانه موټر په دې لارې ځي چې دا لارې خراب کړې ده، خو اوس د وی لارې ته جوړېدو په اړه. په کونړ کې د ټولګټو چارو مسولین وایي د ناړې ولسوالۍ اړوند د څپریګل سیمې ته 12 کیلومتره اوږد سړک جوړ شو. دغه سیمه د ډیورنډ فرضي کرښې ته نږدې پرته ده. تفصیل په دې راپور کې.
د کونړ د ټولګټو چارو سرپرست رئیس مولوی قدرت الله معاذ ازادي راډیو ته وویل د افغانستان ملي دفاع وزارت کونړ کې ډیورنډ کرخي یو حاکمو نقطو ته د سرکونو جوړولو کار پیل کړی. چې له ډلې د ناړۍ ولسوالۍ د سپریګل سرک چارې بشپړې شوې.
کې دولس کیلومتره سرک جوړ شو، نالي لغښت او چارې محترم ملي دفاع وزارت له طریقه سرته رسېدلي دي، فرضي کرښې ته رسېدلی دی دغه سرک. او نور هم د دفاع وزارت له طرف نه کونړ ولایت کې په مختلفو درو کې دغه رنګي کارونه شروع دي او جریان لري، تر څو وکولی شي یاد سړکونه فرضي کرښې ته او حاکمو نقطو ته ورسوي. ولسونو مشکلات او په زمن کې د ملي دفاع وزارت دغه پلو کنډکونه او پوستو ته ور باندې ضرورت ورسي، نو دغه کارونه جریان لري.
د کونړ ناړۍ ولسوالۍ چپریګل غرنی او ډیورند کرښې ته نږدې سیمې ته په داسې حال کې د افغانستان دفاع وزارت نوی سرک غځوي چې د یاد ولایت زیاتې ساحې له سرکونو بې برخې دي، او کومې لارې چې د کونړ او کوزې پښتونخوا ترمنځ رغول شوي هغه هم له تېرې یوې لسیزې د پاکستان حکومت د هر ډول ترافیکو پر مخ تړلې دي، او د ډیورند فرضي کرښې دواړو خواو ته پراته ورونه قومونه یې له یو بل جلا کړي دي.
امروز حقوق هسته ایمون رو
لا ازادی راډیو سره اوسی او تر نورو زر د افغانستان سیمه او نړۍ له حالاتو خبر شئ.
دریو اروپایي هیوادونو د ایران له لورې له خپلو اټومي تاسیساتو د اټومي انرژۍ د نړیوالې مؤسسې د کمرو د لرې کولو په باب ویلي چې له دې داسې ښکاري چې ایران د اټومي موافقې د احیا کولو اراده نه لري. دا کمرې د ایران د اټومي فعالیتونو د څارنې لپاره ایښودل شوې وې. تفصیل د اسمت څاروان په راپور کې.
فرانسې، بریتانیا او جرمني پرون پنجشنبه په یوه ګډه اعلامیه کې د اتمي انرژۍ د نړیوالې ادارې د کمرو او نورو وسایلو د لرې کولو په اړه د ایران اقدامات وغندل. دغو درو هیوادونو په خپله اعلامیه کې ویلي چې د ایران وروستي اقدامات له لویدیځ سره د 2015 د اتمي موافقې د احیا کولو لپاره د ایران د اسلامي جمهوریت اراده له شک سره مخامخوي. د اروپا دغو درو هیوادونو یا ترویکا همداراز خبرداری ورکړی چې دا ډول اقدامات به نه یوازې وضعیت سخت کړي، بلکې د اتمي موافقې د احیا کېدو لپاره هلې ځلې به ناکامه کړي. وروسته له دې چې ایران د خپلو درو اتمي سایټونو په اړه د اتمي انرژۍ د نړیوالې ادارې پوښتنو ته په ځواب ویلو کې پاتې راغی، او د اتمی انرژي د نړیوالې مؤسسې منصفه پلاوی د ایران په غندنه کې پریکړه لیک خپور کړ، د ایران حکومت وویل چې د اتمی انرژي مؤسسې کار محدودوي. د ایران ولسمشر ابراهیم رئیسی هم د دې پریکړه لیک د خبرېدو په خبرګون کې ویلي چې اسلامي جمهوریت به له خپلو دریځونو یو ګام شاته نشي. د پنجشنبه په ورځ په داسې حال کې د اتمي انرژي مؤسسې په یوه خبرتیا کې وویل چې ایران په خپلو اتمي تاسیساتو کې قصدن د اتمي انرژي د نړیوالې مؤسسې له لوري ایښودل شوي کمرې لرې کړې دي. د اتمي انرژي د نړیوالې مؤسسې عمومي رئیس رافائل گروسی د ایران له لوري دا ډول اقدامات اتمي موافقې ته مرګونه گزار وباله ویل. د ایران تازه اقدامات چې د سشکاري د اتمي انرژي د منصفه پلاوی نوي پریکړه لیک ته عکس العمل وي، د اتمي انرژي د څارنې د کمیدو سبب کیشي او دا د خواشینۍ وړ ده. په همدې حال کې د ایران د اتمی پروګرام پر سر د تاوتریخوالي له زیاتېدو سره د امریکا د قواو مرکزی قمانداني پرون پنجشنبه په فارس خلیج د امریکا د دو ستراتیژیکو الوتکو د الوتنې خبر ورکړ.
سپورت ته به مخه کړو. کرکټ ته په نړیواله کچه نن دوې لوبې روانې دي. یو په پاکستان کې د پاکستان او ویسټ انډیز ترمنځ یو رسنۍ لوبه ده، بل په انګلستان کې د انګلستان په کوربتوب له نیوزیلند سره ټیسټ میچ روان دی. د پاکستان په لوبه کې پاکستان بیټنګ کوي. تر اوسه پورې 8 منډې جوړې کړې دي، یو لوبغاړی سوځېدلی دی او لوبه دغه اوس 40 وره سوه، او د پاکستان فخر زمان سوځېدلی دی په 12 منډو باندې. او د انګلستان په لوبه کې د لومړی بیټنګ نیوزیلند پیل کړی دی، تر اوسه پورې 88 منډې کړې دي، دوه لوبغاړي یې سوځېدلی دي. او د افغانستان د کرکټ حال دا دی چې د افغانستان کرکټ بورډ هیله لري چې افغانستان به له زمبابوې سره د لوبو د روانې لړۍ او راروانو لوبو په مټ راروان جام ته په مستقیم ډول ولاړ شي. افغانستان له زمبابوې سره درېمه 50 لوبه پرون په 4 وکټو په داسې حال کې وګټله چې 4 بیا بالونه یې پاتې وو. او درې پرله پسې بریاوې خپلې کړې. د افغانستان د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک ازادي راډیو سره په خبرو کې له زیمبابوې سره د لوبې د روانې لړۍ په اړه وویل:
له همدغو سیالیو څخه لوبډلې کولی شي چې نیخ په نیغه نړیوال جام ته لاره پیدا کړي. خوشبختانه چې افغانستان د دې سیالیو په جدول کې ډېر ښه ځای له ځان سره لري او تمه ده چې له همدغه سیالیو څخه نیخ په نیغه تر نړیوال جام ورسیږي.
افغانستان له کوربه زیمبابوې سره د شلو وریزو لوبو یوه لړۍ هم په مخ کې لري چې لومړی یې د راروانې شنبې په ورځ د جون په 11مه او جنوري یې د جون په 12مه او وروستۍ یوه د جون په 14مه په پام کې دي. راپورونه مرکه او اوریدونکو، د کابل لوګر د لوی لارې مسافر او ډریوران وایي په دې لاره باروونکي موټر له قانوني کچې ډیر وزنونه وړي چې له امله یې دا لاره خرابه شوې ده. دوی زیاتوي باروونکو موټرو پاخه سړکونه ځای ځای مات کړي چې په دې لاره یې د موټرو تګ راتګ ستونزمن کړی دی. بل لوري ته د لوګر ځایي چارواکي د کابل لوګر لویه لار د افغانستان له مهمو اقتصادي او ترانزیټي لارو څخه بولي او له موټر چلوونکو او خلکو غواړي چې په دې برخه کې له دوی سره مرسته وکړي. نور حال په دې راپور کې
د کابل لوګر د لوی لارې موټر چلوونکي او مسافر غوښتنه کوي چې په دې لاره د هغه موټرو ته د تګ او راتګ اجازه نه ورکول کیږي چې له قانوني وزن څخه ډیر وزن بار کړی وي. دوی زیاتوي باروړونکو موټرو د دې سړک ځینې برخې ماتې کړي او کمه خیونې نیول شي نو په لاند وخت کې به ډیر خراب شي. د کابل لوګر د لارې یو ډریور ظاهر منګل آزادۍ راډیو ته وویل په دې لاره داسې موټر ځي او راځي چې له قانوني وزن یې څو برابره ډیر وزن بار کړی وي.
سړک خو روره خراب شوی دی بالکل، خدا باندې شپې تټنه اتیا ټنه اصل ټنه وزن زی سړک خو ولنه خرابیږي. موږ غوښتنه دا ده چې کوم حکومت اعلان کړی د اسلامي امارات اعلان کړی د هغه مطابق وزن چې برازي بیا سړک انشاءالله نه خرابیږي او چې خراب ده باید دا جوړ شي. حتی چې دې تر ورسېږي موټر بریکونه کار نه کوي، لیدرې د وزې لیدرې دي چې لږ بریکونه وایي وایي بیا بریکونه کار نه کوي، ټکرې دی نه ورور راځي.
یو بل ډریور عبدالرحمن چې کابل نه د پکتیا سمکړی ولسوالۍ ته ټیکسي چلوي وایي د باروړونکو موټرو د زیات وزن له امله د کابل لوګر لویه لاره ډیره خرابه شوې ده.
سړک ډیر خراب ده، ډیر موټر سغاټ موټر بورونه درنده درنده پوړي ټول سړک خراب کړ. دغه ته هله خدای یو خدای موږ ته ډیر خراب کړی ده. بيخي موټرون بيخي د وړو موټرون بيخي کتلای نشي. کابل نظر ولم دغه کې زوس پر لښلو ما دا چې زه بده شنل ته کوم پیسې مې ګټل ټول په مصرفوم.
د لوګر د ټولګټو چارو ریاست د تلې د برخې مسؤل محمد خان نیمانی وایي د بارون کو موټرو څخه د موظفینو لخوا ل اضافي وزن زیات خکته کیږي.
کوم موټر چې زیات وزن راوړي، زیات غیر قانوني وزن راوړي، هغه مخبل تخلی کسان لرو ده. کوم چا چې زیات وزن مرکړي مخ کې تیر نظام کې هغه جرمانه کېدل، اوس جرمانه نست. اوس خاصه یو شی ده چې ډریوران نامه وزن تخلی کیږي، څلور ساعته مخکې څلور ساعته بعد خپل مالک راځي او تاسو پاره ورته وي.
بلدور ته د لوګر مرستيال ولی مولوی نعم الله صلاح الدین وای د دې ستونزې د حل لپاره به ولایتي اداره د لوګر پیوبل سیمه کې هم باروړونکو موټرو ته تله نصب کړي. نو موړي له خلکو هم غوښتنه وکړه چې په دې برخه کې د همکاري وکړي.
څنګه چې امارت اسلامي مسؤلین مکلف دي په دې باندې چې دغه مخنیوي وکړي، ملت هم باندې مکلف ده، غوم د حق لري چې دغه کارو مخنیوي وکړي. کې نه شي کولای موږ ته خبر راکړي، د خواست راکو چې معلومات راکړي او دغه موټر نمبر ولیکي، په اینده کې ان شاء الله بیا د سپیخنه کوي.
د کابل لوګر لوی لار د هیواد له مهمو اقتصادي او ترانزیتي لارو څخه ده چې د سویل ختی زون ځینې ولایتونه پکتیا، پکتیکا، لوګر، خوست او غزنی د پایتخت کابل سره وصلوي. په دې لار باندې نه یوازې خلک تګ او راتګ کوي، بلکې د غلام خان بندر واردات او صادرات هم د دې لارې ترسره کیږي.
د کابل لوګر لارې د تورخم جلال آباد لارې ته مخه کوي. د تورخم جلال آباد د لوی لارې پوجدو کې مش خلک او موټر چلوونکي وای د تورخم د دوهم سړک د نه جوړېدو له امله دوی لګڼو ستونزو سره مخامخ دي. دوی وای د موټرو زیاتې ګڼې ګونې او د لومړي سړک د تنګوالي له امله وخت نا وخت دغه لوی لار د ترافیکي پیښو شاهد وي. د پاکستان کنسولګری مسولین بیا د تورخم دوهم سړک د پاتې چارو د بشپړولو ژمنه تازه کوي، خو د ننګرهار د ټولګټو چارو ریاست بیا وایي چې د پاکستان په ژمنو نور باور نشي کولای. نور په دې راپور کې
د تورخم جلال آباد دوهم لاین سړک کوم چې څوار لس کال وړاندې د جوړېدو چارې پیل شو، خو لا یې هم کارونه نه دي بشپړ شوي. د دې لارې په اوږدو کې میشت خلک له دې ډلې وسیم او حاجي ملتان ازادي راډیو ته وایي چې په زاړه سړک د زیاتې ګڼې ګوړې او د دوهم لاین سړک د چارو نه بشپړې دا خلک له ګڼو ستونزو سره مخ کړي دي.
هغه سړک چې کوم دی د پاکستان سره ورکړی او هغه تقریبا د غاتیا فیصده جوړ شوی، شل فیصده پاتې دی. دغه شل فیصده موږ د اسلامي امارات نه دا غواړو چې دغه کې خپله همکاري وکړي.
ولاسې ماشومان ته ما نه پر درولې نه راوباسم ځبان پرون کسان ته په دغه چې ول کې راوتلی د اعلان دې کورو والا ګاډي ویلې دواړه ګاډي په یو روډ باندې روانې که دا جوړ شي
موټر چلونکی عبدالباسط او فیض محمد هم د تورخم د دوهم لاین سړک د نه جوړېدو شکایت کوي او زیاتوي چې له همدې امله وخت نا وخت د غلار د ترافیکي پیښو شاهدوي. دوی له حکومتي مسؤلینو غواړي چې ژر تر ژره د دوهم سړک چارې بشپړې کړي.
حادثې پکې ډېرې زیاتې کېږي، سړک ډېر د وړوکی او رش پې ډېر زیات دی. امارات اسلامي نه دغه هیله لرو چې دغه سړک موږ ته پوخ کړي.
دغه دلک زیاده ښکاري دي، دلته د موږ د سراچې کلي نه خلک تېرېږي او هر وخت ټکري کېږي. دې کې بچې د حکومت موږ ته جوړ کړي ډېر باقي پوښ رې او ډېر تکلیفات هم دی دغه ځای کې.
په ننګرهار کې د پاکستان جنرال کونسل عبدالله بیا ازادي راډیو سره په خپلو خبرو کې وویل چې د یاد سړک د پاتې چارو د بشپړېدو لپاره بشپړ چمتووالی لري او په نږدې راتلونکي کې به یې د جوړېدو چارې بیا ځلې پیل کړي.
روډ تقریبا مکمل دی، صرف په هغې کې شولډرې جوړول دي او فرنیچر پہ لگول دی، کم چکیٹ آئز دی اور سائنس دی آگاہ پہ لگول دی. نو انشاءاللہ دا درے پولنو پی سی ورم زمونگ سر ریوائز موجود دی، زمونگ حکومت دیر پدے کی اعلانات مکلل چمونگ زر پدے مانے کار شروع کرو. خو دا بد مرغا دی نن سبا دا بانکی نظام کم ستونز دی چی دی دا آگے دا وجی ناسو ناسو زند کار دی زمونگا پا پروجو مانے کارونا چی شروع شی.
خو دا ننگرہا دا فائدامی رئیس مولوی یار محمد وائی د پاکستانی چارواکو د تکراری ژمنو سره سره بیا هم د دې سړک نیمګړی چارې نه دي بشپړې شوي، نو له همدې کبله نور په ژمنو باور نشي کېدای.
موږ سره خو میاشت خبره وعده کړې وه، نو اوس نه پوهېږو چې دوی څه مشکل ده. موږ سره شریک کړي نه یو، کله راته پنځلس ورځې وښي، کله شل وښي، نور جاتی دي دوی په دې وعدو سړی باور نشي کولای.
د تورخم جلال آباد لویه لار چې پنځه اویا کیلومتره اوږدوالی لري، د هیواد په کچه یو له سترو ترانزیټي لارو شمیرل کیږي چې د دې تر څنګ پرې هر ورځ د شاوخوا لسو ولسوالیو خلک هم تګ راتګ کوي.
ازادي راډیو د خپل ټلیفون لاره واوي. د ازادي رادیو اپ په اندرويد یا آی او اس سیستمونو کې ډاونلوډ کړئ او له روانو حالاتو ځان خبر کړئ.
زموږ پرونه په انټرنیټ کې په ازادي رادیو ډاٹ کام کې هم اوریدلی شئ. که چیرته تاسو د ازادي رادیو ویب پاڼې ازادي رادیو ډاٹ کام ته مخه کړئ، هلته د هغو راپورونو متن لوستلی شئ چې د ازادي رادیو له لارې د سهار له اوو د ماښام تر اوو بجو پورې خپرې شي. ویډیویي راپورونه هم تاسو د ازادي رادیو د ازادي رادیو د دې سات د خبرونې په دوهمه نیمایي کې یعنی تر څلور نیمه بجو وروسته ازادي او اوریدونکو پروګرام لرو. په دې پروګرام کې ساسو په ژغ ګڼ ثبت شوي پیغامونه لرو، خو دمګړي هم د ازادي رادیو د څو تنو اوریدونکو پیغامونه.
السلام علیکم، زه یو لارې چلوونکی دا پیغام تاسو ته ثبتوم. دا ترانسپورت چې راپور جوړ کړی ازادي رادیو د ترانسپورت وزارت رات کړ، منګه خپل طالبانو نه ډیر په ازادي او په پولیس سرخی کې، په دې ساوس کې، په جلال آباد کې، په تورخم کې د جر په نوم پیسې اخلي. دغه منګه ډیر په ازادي.
السلام علیکم، دا طالبان نه پښتر نه دي نه افغانان نه پیږم چې کوم ځای نه راغلي دي. په خوست کې دا په زور خلکو نه موټر اخلي، خلکو چې اسناد ورته وښيي، لمبر پلیک او جواسیر ورته وښيي، دوی ورته وایي چې نه، دا تاسو د امریکایانو په پیسو اخیستی دی. بله ورځ یو سړی دومره ووهه، دومره یو څلور کلن ماشوم ورسره و چې ماشوم د پلار وهلی ولیدل، د ډېرې ژړا او د خفګان یې زره چاو د شمال ته ځای په ځای مړ شو. دوی ولکه د وهلو ته دوام ورکوو، داسې که د ماشوم ته کتل وي ماشوم ځای په ځای مړ شو.
زما د ازادي راډیو د کارکوونکو د اورېدونکو ته دا هیله ده، زموږ په دا برخه کې زموږ سرمنار سره مرسته نه ده شوې، زموږ سره مرسته وشي، موږ دا هیله د لوستلو چارواکو لري. زه د هلمند ولایت درې ولسوالۍ د سرمنار د سیمې ته میرویس خان نوم یېږم. زه د ازادي راډیو کارکوونکو ته ډېر احترامات لرم او دا ازادي راډیو ډېر ښه د غریبانو اواز نشري. زما د ازادي راډیو کارکوونکو دا هیله ده چې زموږ پیغام مخکې کې د هلمند ولایت درې ولسوالۍ د سرمنار څخه خبره کوو. السلام علیکم.
تاسو هم کولای سئ چې ازادي رادیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سئ. شمیره ده 00420211421. شمیره بیا تکراروم 00420211421.
د ازادي راډیو په روانه خبرونه کې وړاندې ازادي او اوریدونکو پروګرام درو. په دې پروګرام کې ساسو په ژغ ګڼ سبسکرایب پیغامونه موږ تاسو ته راغونډ کړي دي. خو څلور بچي او دېرش دقیقې دي خبرونه. د بشري حقوقو د سر سازمان په طالبانو تور لګولی چې په پنچیر ولایت کې عام خلک بندیان کړي او تشدد یې ورسره کړی. د طالبانو ویان زبیح الله مجاهد د بشري حقوقو د سر سازمان دا ډول سرګندونې بې اساسه بللي، خو مجاهد په یوه شخیص پیغام کې ازادي راډیو ته وویل چې څوک له چا سره زور زیاتی نشي کولی. د بشري حقوقو د سر سازمان په خپل راپور کې چې نن یې خپور کړ ویلي چې طالبانو یو شمېر ملکیان په دې تور بندیان کړي او شکنجه کړي دي چې د دوی له یوې مخالفې وسله والې ډلې ملي مقاومت جبهې سره اړیکې لري. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی پلاوی یا یوناما د سیاسي چارو مرستیال سکاټ سمیت وایي په زیاتو برخو کې د طالبانو ترمنځ اختلافات شته. ښاغلی سمیت پرون د بهرنیو اړیکو په شورا کې چې مرکز یې د امریکا په متحده ایالاتونو کې دی یو بحث ته وویل. دا اختلاف هغه وخت جوت شو چې طالبان د مارچ په 23مه د نجونو د ټولو ښوونځیو د پرانیستلو لپاره له خپلې پریکړې تر شا شول. طالبانو هغه څه چې ژمنه کړې وه د وري په 3مه یې د نجونو تر شپږم ټولګي پورته ښوونځي پرانیستل او ویې ویل چې په دې اړه یوې هر اړخیزې طرحې ته په تمه دي. د طالبانو ویاندویانو تر دې مخکې په خپلو لیکو کې د اختلافاتو خبرونه رد کړي وو. د کندهار په سپین بولدک ولسوالۍ کې د طالبانو د ګسمې پر موټر د سړک د غاړې د ماین په چاودنه کې د یو ملکي په شمول شپږ طالبان وژل شوي او یو ټپي شوی. د طالبانو یوې حکومتي سرچینې چې نه یې غوښتل نوم یې خپور چې ازادي راډیو ته وویل چې دغه پیښه تېره شپه د سپین بولدک ولسوالۍ د سرو سهانو په سیمه کې رامنځته شوې. د سرچینې په وینا ماین پخوانی و چې خپله طالبانو د پخواني حکومت د سرتېرو لپاره ایښی و. په کابل کې د سعودي عربستان د سفارت له لوري افغان حاجانو ته نن د ویزو د ورکړې بهیر پیل شو. ټاکل شوی چې سږ کال 15,502 افغانان د حج په مراسمو کې برخه واخلي. ازادي او اوریدونکو پروګرام کې ستاسو په ژغ ثبت شوي پیغامونه.
ازادي او اوریدونکو
د ازادۍ او اوریدونکو پروګرام درنو مینوالو السلام علیکم. یوې بل خبرونې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. په دې خبرونه کې هم اوریدونکو تر ډیره په افغانستان کې د لوړو بایو په اړه پیغامونه راته پریښي دي. ډیره اندېښنې پر دې راڅرخي چې په افغانستان کې اوسمهال د غنمو او غوړیو بایې ډیره ختلې دي. موږ په همدې اړه د سوداګرۍ خونی له لومړي مرستیال محمد یونس مومن سره مرکه هم کړې ده. دا مرکه وروسته درته راځي، خو راځي په پیل کې ستاسو پیغامونه واورو.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. ورونو زه تاسو ته پیغام لرم چې دغه د افغانستان غنم چې سوله وای بندي خو تر هغه دي ګران سوله. دا اوس موږ ته چې موږ خپل غروي کې مرغې شې نسولې کدا سي چې وروره د غنم یلا یاله ته بیرته په ایران کې مغه حکومت رانی شي. د افغانستان حکومت په پاکستان کې هم دغه د افغانستان حکومت شتلې یاله ته رانی شي. په پینځنن په څلور نیم سو په څلور سو واتیا اوس نو دا د خلکو سره دا شالت درېدلې دي چې د ګور د خلک جوالې په شا دي. دا اوس د رشوه وخت پر لتر کې دا خو د مشرانو کار دی. د تجاران دي بیا قرار یې میاش نه رانی شي. ګټه دي نه خوري هیڅ اسمان نه نړیږي. بیا د رعایت ګټه وخوري، د مسکینان دي ګټه وخوري. دا ولې موږ سره دا رقم کیږي؟ تاسو خپل سوچ ورته ووایئ چې نه پېد شي ارمان کې دې شي نه را پرېږدي. موږ وس کاغه غستې چې د خوانه چا په شیره پرېږدي چې هغه موږ وخرو. نه مده پندانی پر غوړي وس کار کې، نه مده خشخاش پر غوړي وس کار کې، نه خپل پر غنه موږ خپل غنه مده موږ خپل نو سورانه ولیدا شان مورته درولې. دا قرار واخی قرار یو چاته دغه وځي پاور کې چر ځای گیر کړ چې بشه موټر ته ورلګیت وو. وی دغه یبر زبان بولم، دا زبان نه بولم چې روان دي. د یو شهر بل شهر ته مې پرېږدي، د یو بازار بل بازار ته مې پرېږدي. زه دغه ناری و مدرینیم خروار جواري ما خوړلې دی ولاکه د خمن میجو خوړلې. تاسو حساب ورته وکړئ دا خوړ کېږي په دغه دیګارم. دا اوس موږ ته چم وکړو بار چې یو غلط کار څه خو وسی بار مولا سنم کاټه وي سرونه مم کاټه وي بار وای ولې مو وکړي مګر د ولې سره کېږي تی فکر ووي.
سلامونه نیکی هلی احترامات وړاندې کوم د ازادي راډیو ټولو کارکوونکو ته. شریف الله اشرف یارم د کندهار ولایت میوان ولسوالۍ څخه ته دا پیغام پرېږدم. موږ د اسلامي امارت د مسؤلینو څخه غوښتنه ده چې باید دا غنم چې نور هیوادونو ته قاچاقي ډول اوړي باید د مخ په کلکه ډول ونیسي. اسلامي امارت مجاهدین وایي چې موږ مخ نیول دي، خو لا هم شاید چې په ځینو سیمو کې دي قاچاقي ډول اوړي په غلا.
سلام علیکم، دا آزادی رادیو ټولو کارکوونکو ته سلامونه او نیک هیلې احترامات وړاندې کوم. او ما د طالبانو د لوړپوړو چارواکو څخه غوښتنه دغه ده چې دوی کوم غنم دلته بند کړي دي په هلمند کې، خرڅلاو یا بند یا نرخنامه ورته ایښې ده، دغه نرخنامه د دوی و انبارو غوړو تیلو او دغو شیانو ته کښېږي چې موږ مځکه په کارو مځکې حاصلات اوبه په موږ په دغه راکاږو په تیلو باندې راکاږو موټر پمپونه مو ورته ایښې دي. نو هغه شیانو دوی نرخنامه نه ایښدي، هغه موږ مځکواره چې اوس کوم غنم خرڅوو دوی هغو ته نرخنامه ارزانه ایښې ده، موږ هغه تیلو شیانو سپه پوره کولی. بس دغه موږ پیغام تر لوړپورو چارواکو ورسوئ. سلام، خدای پامان.
السلام علیکم، څنګه شاز بخیر ازادي راډیو ټولو مینوال ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته وایم. زما دا پیغام وایي تر ازادي راډیو ټول کارکوونکي د لوړو مقامات پرې ورسوي. دلته په هلمند کې غنم ډېر زیات ګران دي او د خلک ډېر د وچکالۍ ځپلي دي، نو هیله ده چې دغه حکومت مرسته ورسره وکړي. د خلکو سره ډېر سخت حالات تېروي.
بلی، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. احمد حکپای د هلمند ولایت مساخلا ولسوالۍ څخه تاسو ته پیغام پرېږدم. په دې هیله چې جوړ راغی تاسو زما پیغام راته نشر کړئ. طالبان ورونه سمه هیله ده دا غنم د بهرنیو هیوادو څخه راوګرځي. غنم ډېر زیات ګران دي. په 1500 کلدارې په مساخلا ولسوالۍ کې ومن غنم دي، په 1500 لس سلام بیرته تللي دي.
سلامونه، دا پیغام د هلمند څخه درته پرېږدم. په هلمند کې ګراني بېخي اوج ته رسېدلې ده. له دولت نه مې غوښتنه دا ده چې په ګمرک باندې چې کوم ټکس سخته کېږي دا باید کم شي، چې تیل و غوړي و اوړه و دغه شیان چې هېواد ته راواردېږي لکه انبار و دغه شیان دا یې څه ارزانه راشي هېواد ته. دلته ګمرکونه لوړ دي، شیان هم په ګرانه بیه دي. بېوزله کورنۍ خپل په ماشومانو باندې سوداوې کوي، کم چې تاسو په تصویر کې ویني.
سلامونه د ازادي راډیو کارکوونکو اورېدونکو ته دي سلامونه ورسیږي. دغه غنم چې ډېر ګرانه سوي دي په نړیوالو بازارونو کې، د افغانستان کوم غلجات چې دي باید نه پرېښودل شي و خارج.
السلام علیکم، د ازادي راډیو کارکوونکو ته نیک هیلې درانه سلامونه. زه د هلمند ولایت د ناصرای د منطقې خبره کوم. وروره دا ما پیغام در سره نشر کړي. دلته دا مسلمانان ستړي دي وروره، بزګر خلک دي، ګرده داسې خلک ستا به دا دستو کې چې ټوله وروره بزګر دي، موږ خپله بزګر یو. وروره داسې ستړي یو چې پریشي قدرت والا که لرو، کښتونه مو هم سره خراب شوله. نو دا خلک ډېر ستړي دي وروره. نو موږ سره دا مرسته وسي، دا مرسته نه کېږي. ټولو ولسوالۍ ته یې ورکړله او موږ ته یې نه راکوي. دا بې انصافي ده چې زموږ سره یې کوي. زموږ د منچکو نومانې په هغه ژمي کې نویشته کړله، د هغه سره ورک شول، د نویشتې سره بیا رانله دې خواته. نو دا خلک وروره ډېر ستړي دي، ډېر داسې کښتونه یې خراب شو. وروره بله پیدا او پناه نه لري. دغه د بزګرۍ و د ځمکې یو حاصلات و هغه هم هېڅ نه خاص بزګر دي. ګرده بې زمینه خلک ستا دلته داسې نه دي چې دا زمیندار خو صحیح دی او خو ماړه دي پیسه لري، مګر دا بې زمینې خلک دغه دې سره تاوانیان دي. نو وروره جان، از مړ دا ږغ تر لوړپوړو چارواکو پورې ورسوئ. د خدای پار دی، من غنم په 1500 روپۍ سوله. وروره براو پلمیټ را دي، 1500 روپۍ سو سره ورسېدل. یو پلمیټ، یو من پلمیټ وروره 1000 روپۍ دي. نو دا اوس باره راسه پرې رسوه چای واغه نور په غوړې راسه. اوس په 2000-3000 روپۍ سوله. دا 10 لیټره د وروره په 3500 4000 ده. نو دا باره څوک رانیوالی شي؟ وروره دا زموږ پیغام در سره نشر کوي. ازادي راډیو ته مو ډېر ډېر سلامونه. بس دغه هیله کو دغه در دا چارواکو در دا طالبانو پورې ورسوئ وروره.
السلام علیکم، د ازادي راډیو کارکوونکو ته ټولو ته سلامونه وایم. دلته په غزني ولایت کې د اندړو په ولسوالۍ کې دوکانداران په خپل سر باندې شی ګرانه کوي. یوه ګونۍ اوړه په 6800 روپۍ، 6800 روپۍ باندې دي. نرخ باید لوړ پوړي چارواکي اسلامي امارت ته مداوا واوري.
امن نه کې هیل ازادي رادیو او ریډون کا کار کوم ته ټول سلامونه ما پیغام دا غوړي چې ازادي رادیو ته پریږدم چې دا ودی د ګرانی د داوس مسول دی راست کیږي چې څکسد یو ډبه غوړي ته لونیم زره او 5000 ته ورسېدل یو من غنم په 1500 کال لري چې دا ودی.
السلام علیکم زدا ازادي رادیو ریډون کا کوم ته کلی کې هیل سلامونه وړاندې کوم اسلامی پاکستان پاکستان کے
اوریدونکو دا وستاسې پیغامونه چې د غنمو د لوړو بایو په اړه مو ازادۍ رادیو ته پریښو. په تیر اونۍ کې موږ د کرنې وزارت له ویان سره خبرې کړې وې، هغه هم سیمیز بدلونونه د اوکراین او روسیې جګړه هغه عوامل یاد کړل چې له مخې په ټوله نړۍ کې د خوراکي موادو بایې ختلې دي، او وی ویل چې افغانستان هم له دې حالته استثنا نه دی. نن مو په همدې تړاو د سوداګرۍ خونې له لومړي مرستیال محمد یونس مومن سره مرکه وکړه. راځئ چې دا مرکه په ګډه سره واورو. مومن صاحب محترم، موږ ته د اوریدونکو ډیر پیغامونه راغلي دي. دوی وایي چې په ټول هیواد کې د خوراکي موادو په ځانګړې توګه د غنمو بیې لوړې شوې دي. له تیر اونۍ راهیسې تقریبا د دوه اونۍ کې چې دا وضعیت ده، ستاسو په نظر ولې د غنملاو په وخت کې د غنمو بیې لوړې تللې؟
واقعاً یہ وزنی ریڈیو دا چھدا پاکستان ٹول خلق دغه ریڈیو او دی او پر حقایق کم استوار ده. مننه لودین صاحب محترم، تاسو ته بهتر معلومه ده چې موږ افغانستان دومره غنم نه لري چې د افغانستان خود کې پایو کی، او زغور ټول غنم تقریبا کده ته موږ د اسیا ایمانات څخه یک مالول وصول کی تقریبا 50% موږ ټول غنم د اسیا ایمانات څخه چې د قزاقستان هوا څخه مالول چې تیر کال هم په قزاقستان کې وچکالی و، او ساش د تیر کال چې سو هم وچکالی و پښکی کې، یعنی ساش کال چې زه درته وایم د دې ژمی وچکالی و پښکره کې سو. بل تاسو ته معلومه ده چې په سیمه کې نارامي لکه د اوکراین او د روسیې نارامي چې روسیې هم قزاقستان بیا قزاقستان ته ډیر غنم ورکول، او موږ د قزاقستان څخه راوړل یا د روسیې څخه راسم راوړل چې دلته د غنمو قیمت ډیر لوړ شوی دی، او روسیې خپل غنم پر قزاقستان ته اوس نه ورکوي دی، پر خپل غنمو چې دی لږې پیسلا لاس پر نیولی دی، او نه غواړي چې په داسې قیمت چې حالاتو سره مطابق دی دا نرخ کې، چون وچکالي هم وای اول ته کمبود غړي دی. لحاظ دا العامل زه کولی سم چې دا په تیرو څو کلو کې چې یا څو میاشتو کې واخوا ته تقریبا په خارج کې نرخ په 400 و، په افغانستان کې تقریبا په 350 یا په 1500 تقریبا 2 هفتې د مخ خپله په قزاقستان کې نرخ 400-500 او په کابل کې په $350 و، چې د دې مش شاهدان یو که یو تقریبا نوې نرخونه په دې خاطر چې ګران سیوی دي تقریبا په $1502 کلاس درې غنم په خپل په روسیه کې دي یا په قزاقستان کې دي په دغه قیمتو باندې. نو لحاظ دا د افغانستان غنم چې په پنځه کې هغه د افغانستان تکاپونه کوي، او غنم او علت ګرانې ده دغه، خصوصا غوړي کته سره وړي غوړي په خپل په مالیزیا او په انډونیزیا کې باندې سیوی دي، او ټول دنیا ته دي د خپل پامایل چې دی ورکوله تقریبا په غو کې کمښت راوستلی دي. دوه غوړ کمښت لامل په بازار کې د خوراکي توکو ارزه چې د لږ دی او تقاضا یې ډېره ده، لهذا په دې خاطر کرنسي وجود په ټوله دنیا کې
د دولت له خوا نه آیا په وارداتو باندې د غوړیو او غنمو څه سهولتونه شته؟ په نورو هیوادونو کې چې کله بیل وړیږي بیا په وارداتو کې مثلا ګمرکي تعرفې کمیږي، اقدامات کیږي، سا کال سوداګرو لپاره څه سهولتونه شته د وارداتو په برخه کې؟
په سوداګرو د پاره په بعضی خوراکي موادو باندې محصول بيخي صفر دي، او پر باندې باندې لیش کم دي، چې د محصول اندازه کوي هغه تقریبا پر دغه نخ باندې دونه تاثیر نشي کولای. یعنی زه تاسو ته وایم چې په خارج کې په تیرو شپږو میاشتو کې په خارج کې نرخ یعنی سلسله د پورسو یعنی که په 250-500 تر رسیدلې دي، نو دغه ډېر تاثیر کوي. هغه د محصولات تقریبا داسې یو جزوي محصول راځي چې هغه په دونه پر نخ باندې داسې څه خاص انګیزه او تاثیر نشته، ولی بیا هم دولت کوشش کوي چې ډېر سہولتونه راوستي دي. هغه څوک چې د خوراکي موادو افغانستان ته راوړي دغه لپاره سہولتونه شته، یعنی محصول یې په ډېر لږ وخت کې کېږي او توقع په ګمرکاتو کې دومره نه لري، محصول کم دی، شاید په مالیاتو کې هم ډېره همکاري ورسره کېږي.
بله مومن صاحب، داسې راپورونه موږ ته رارسېدلي دي اورېدونکي وایي چې له یو شمېر ولایتونو نه پاکستان ته غنم قاچاق کېږي، یعنی پټ وړل کېږي. څه فکر کوئ، سوداګرۍ خونه له دغې پېښې نه خبره ده او دغسې وضعیت که روان وي دا به وضعیت نور هم د بیو لوړ نه کړي؟
زه په خپله تقریبا د تېره هفته د هلمند څخه رااله، موږ ته داسې راپورونه وه چې د هلمند څخه غنم ځي، هلته موږ یوه دانه غنم هم نه ولیدي چې بهر ته ځي. په خپله یې خلک هم مخنیوی کوي او هلته چارواکي هم د هغه ځای محترم والي صاحب د جې سره موږ ولیدل. او خپل یو شی چې دي چې پاکستان ته چې غنم ځي راسئ چې موږ دا وګورو، تاسو په خپله قیمت ووایست چې په هغه ځای ته نو غنم ځي چې هلته لږ در افغانستان ګران وي، غنم هغې خوا ته ځي. دا چې هلته تقریبا قیمت کښته وي او دلته ډېر وي، نو دا ورځي. زه تقریبا په دغه ملاحظات لرم، ولې ما تقریبا تیرو دوو درو ورځو کې چې ما پوښتنه وکړه، تقریبا په چمن کې چمن چې زموږ سرحدي شارګوټی دی او بولدک ولسوالۍ چې موږ هلته وکتل، دا نرخونه ډېر تفاوت سره درلود. یعنې په افغانستان کې غنم ګران وه او هلته ډېر ارزانه.